آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د شاه ظاهر شاه د ښکار لې یو سپینګيري ملګري سره مرکه کړي.
هغه وخت سره د خر سم زیاتو هغه موږ هیڅ نه دې رښتې دې
په هنر جاج کې پروفیسر محمود ایاز سره د خال په څېړنیز مجله غږیدلې.
په زیرایي مور باندې کېږي او هغه بور باندې خوشاله شي او هغه برابر سیرم شي په سکرین باندې بم راشي. تر اوسه پورې موږ درې کسان
په فنکار برخه کې به د فضل رحمان پاتون سره د هغه په شاعري وغږیږو.
خپلې کوټې کې به ضرور کړکۍ پرېږدي دیوال کې چې هم رڼا او هم پکې درته اذان راځي.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوې واوري.
ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتي په اوبو کې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال دویمه برخه واوري.
دا سې ښکاری چې شیخ صالح د شاګردانو او مخلصانو یو لوی حلقه درلوده او د اشعار، اقوال او احوال به هغه لیکل.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د یو لسم سرود دویمه برخه واوري.
کوم غلام د اوخ په شاره اړولای ساقي پاتېد چکار د خوم سنبال کړی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونی په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنگی خبرونه اورو.
د چین هیواد د لرغون پوهنې هیئت به په نږدې راتلونکي کې د لرغونو اثارو د تحقیقاتو په خاطر افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستې حسینې ساپۍ سره په لیدنه کې ویلي چې دغه هیئت به افغانستان ته له راتګ وروسته د افغان لرغون پوهانو له یوې ډلې سره د لرغونو اثارو د تحقیقاتو په خاطر د بدخشان ولایت واخان درې ته سفر وکړي. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې د چین او افغانستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې وکړې او د دغو اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د تاریخي څلو د ویجاړېدو له امله اندېښنه څرګندوي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر امیر احمد جاوید باختر اجانس ته ویلي په هرات کې تاریخي څلي او ساحې د ویجاړېدو په حال کې دي او کچېرې اوسنی حالت دوام وکړي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به یو شمېر څلي او تاریخي ساحې له منځه لاړ شي. نوموړی زیاتوي له مرکز څخه د پرمختیایي بودیجې د ترلاسه کولو په خاطر د زیاتو لیکونو په استولو سره تر اوسه پورې د مرکزي دولت له لوري ځواب نه دی ورکړل شوی.
انسان له پیدایښت سره سم د خپل ځان د حسین او خېټې د مړښت لپاره ښکار کړي. زموږ همکار روح الله انوري د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ ته تللی او هلته یې له یو سپینګیري ښکاري اکرم سره مرکه کړي. هغه وایي چې د ظاهر شاه په واکمنۍ کې له ظاهر شاه سره یو ځای ښکار کړي.
دریا یامو او دے لتبان کے دا جاین کے مخکار کول
نورستان تک راغلی افکار د
پاره او ظاهر خان راغلی وای گلف دو اپسن والته وشتله
او څومرا وسی دیشتلی دی همدارنګ نور حیوانات څونه اشتلی تقریبا
ما گرسا و نیمشلی گرسا ما اشتلی دی یا نیمشل پر ما اشتلی دی
او نور دی چی وشتلی
نور ما یوش دانه اگشتلی دی یوش دانه یوروز که دو دانه اونی که خاطر گوزام ته دو اله نو وشتره کته به ورته او
تاسو گوزام ته خاطر یو کنه
نه 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 دا کیری خلکو او کیری خلک گوزام
اغي وخت کی دغه ایګي غرسان دا شینسونو زیاتو
اغه وخت سم دا خرسم زیاتو اغه ما مشتل دې دې دېستر دې زورو کړی دې وطن خلاص کړی دې اغه دا عظمه کې بدلته دا کولبسان کولاګه خرس نه دې اغه ما دې دېستر دې تقریبا یو سل دا لري ما مشتل دې اغه
لیوان بوز ماریان
دا دا پلان سولندې گیدار شیرمخان بابر دا شینو کنه زنگل کی خدا شید کنه بلزه بل شیخو نشتا
کله د سیورز راغلی تا چوپانی کوله او د سیزماریا در باندې راغلی لی و راغلی تنی بریدل بوزی د نه خوړلی شینې خوړلی
نه 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 ما سره ټوپک وسد یو حسین زمان واغه و خاله شیرمخان ما اشتلی دی واجلی دی
وست چه حالات ته
اوس نو دا تا چال کی د سرګن معذور ما انوار صاحب ما دست کمر که توپک خوله یخی نده ما دست اشتره ده گرسه سر گرسه دست اشتره ده دست با والا آرما توپک با دست نیوال تک 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 باشتل و دانه یه روز که ما اشتره ده گرسه دست کمر بانی اروانو و دانه می کسه ارتو ره ده پدلاس باده ما پا که ناسو درسه اشتره نده نه پا کمر که یخی ده نه چه ده ما پا لاس بانه اشتره ده تو ولی پلاس باندې ما لاګر سم سیدا دا پلا کاو
دسی وری په دې سل کالو کې څو میرمنې کړې دي بچي اولادونه څنګه دي
ما دوا خزه کړې دي یو خزه اول کړې دي درې زامن شو یو زامن خمر شو دي یو من لور شو دي دوا لکان دي اغه سالور زامن یو لور یو بچی لرم درې جنا کې یو دوا بچی یو زویلری اغه دا اولنۍ کړو دي بیا وروسته بل خزه وکړه اغه نه یو الک پیدا شو دي څو کال ما سره هغه ښځې و بیا یو هلک پیدا شو هغه هلک هم مړ شو خدای قدرت سره هغه هم مړ شو دواړه مړ شو بیا کونډې پاشلو بیا پاشلوم بیا بل ښځه وکړه بل ښځه چې وکړه هغې نه څلور هلکان دي دوه جنکۍ مې مړ شوې دي دوه جنکۍ نور شته څلور هلکانو دوه جنکۍ شته
اوس سل کاله دې پوره شوي دي څو ارمانونه لري
ارمانونه داسې لرم چې دا سترګه چې زما جوړو که نه اوس هم خدای قسم دې سر سر به تلم ما اشتیونه ما گرسه اشتیلی نو زبا سرای نومه تا تبای راستر درسته پا دی ساعت بتلوم ساعت
هم دار من دیده جوان که چی سرگه
دیده سرگه چی جور شی خو خدای تبا سوال کم خدای دی چی جور شی نو
اوست خودی میرمن جوان دهی ده کم راشد
تا کلا خدا من پساکی اگه ولک بلک پریدی
او خوراک دی چی شه ده خوراک دی ماشالا
دیر خده زمان خوراک سر نورستان خوراک اوست دالکان چه ظاهرن که گم دا ټماټر چې پیدا شو دا ټماټر دا ځوانان برباد کړی دی صاحب دا کچالو دا بلاګان خراب کړی دی خو خان نورستان کې ګوښه و وغوړې و باندېر و بغلاګان و شړندې و شوده و دغه شی و صاحب
اوس څه شي خوراک کې
اوس هم زه صاحب وغوړې چې نه یې زه ډوډۍ نه خورم ګوښه چې نه یې اوس ما ساعت نه تېرېږي کتان ګوښه چې پیدا نه شو یو مال اخلم هغې اللهم کلار هغې اخرم او
چای دی کله سکلی دی
چای ما اسکلی دی دا چای ما ضرر شو سر گوخه یخ شونده یخ وبه دا شی تار تلا دی دا 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 ټماټر کچالو دا خدای دی وروب کی وروبا ما صاحب اوس ما خو نورستان که صاحب لا اله الا الله مسلا هر یو کاروات دوا کاروات وړی لري څو چوغړي ساتو مونږ لکه تاسو ګونې میرمانو له ساتو چې میرمانه نه رارشیاست یو سړی د پتن مرشي دوه شی بې خبر راځي یو مرګ یو میرمن چا خبره یې نه خبره یې نه صاحب دروازه کې وزرګي
کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوفه ایازی ده همدا اوس را سره په لاس کې ل جنوبي پښتونخوا خبرېدونکي خال مجله ده د مجلې دا ګڼه ډیره زخیمه او پنډه ده نه یوازې دا چې زخیمه ده بلکې په مانوي لحاظ هم ډیره درنه مجله ده د خال مجلې دا نمبر د کاظم خان شیدا په نوم چاپ شوی په دغه ګڼې کې د شیدا په هنر د بیلابیلو کوزنیو او برنیو لیکوالو لیکنې او څېړنې خپرې شوې دي. په نننی هنر جاج کې را سره د همدغې مجلې مسؤول مدیر پروفیسر محمود ایاز د دغې مجلې په ارزښت غږېدلی.
هنر جاج
ایا سب د خال د مجلې پاړه کراتو وای ولی مو د خال مجله رو وستا او هدف مو د دغه مجلې نڅو
خبره ده د خال مجله خو دا نن چې کوم مجله زما مخې ته پرته ده دا د خال څلورمه او پنځمه ګڼه ما سره یو ځای کړی ده دا کاظم خان شهدا نمبر دی د دې نمخ کې درې عمومی گاڑی مو راستلی دی پاغه کی مطلب تنقید شاعری او ترجمه او داس مختلف شان پکې دی نو بیا یو ځل زما خیال دی ز پیښور ته لاړم د نور قاسم قاسم سره هغه په عرب امارات کی مطلب التکار کی نو دا هو یو ټولنه ده سلطان بشخیل صاحب دی دا هو یو ټولنه ده او د سپالین کې په بوزوبۍ کې په مختلفو ځایونو کې درې څلور ټولنې دي نو دا ټولو دا درې څلور ټولنو خپل کې الحاق سره کړی دی نو دا ټولنې د یو سړي سره ما خبره وکړه د نور قاسم سره نو ما ورته نور قاسم صاحب زه یو مجله را ایستل غواړم خبر دا چې دا زه په شخصي توګه را باسم نو دا به بیا دوه ځله مطلب ما مجله شروع کړې ده بیا بند شي د پیسو او د مالی مسایلو له وجې نو زه هم باید چې زه یو مجله داسې را وباسو چې ما سره یو درې څلور ملګري او په ملګرتیا یې موږ را وباسو نو یو خو به دا مجله نه بندېږي
او بل به مصرف هم کم کم
مسله هم نه پیدا کېږي او دا سلسله به جاري وي نو تایر زلاندم کوټه ته راغلی وو نو زه وم تایر زلاندو او دا نور قاسم و موږ دا خبره سره وکړه نو هغه وی بس ټیک دی دا به داسې کوو زه او ته او تایر دا به مو په ګډه دا مجله را وباسو خو بیا یې وی چې نه زه ځم دوبۍ ته عرب امارات ته ځم هلته ملګري سره راټولوم په دې اړه زه له هغو سره خبرې کوم بیا به زه تاسو ته حل درکوم نو بیا هغه له هغو سره خبرې وکړې نو هغو په خپله کې دا فیصله وکړه چې داسې به کوو چې دا خال مجله به شروع کړو د خال په نوم او دا مجله چې ده دا به مونږ فینانس کوو پیسې به موږ ورلیږو خو د دې مجلې مدیر چې دی که نه دا به محمود ایاز وي او دا مجله چې هغه راته وچلوي نو دا مجله به د پښتو ژبې او ادب په اړه یو ښه مجله هم ثابته شي او مطلب د ادب او د ژبې په ساحه کې به یو ښه کار هم وکړي.
مجله مو چې کله شروع کړه نو په لومړنۍ ګڼه کې څه ډول مواد راواخیستل او هدف مو څه و؟
په لومړنۍ ګڼه کې زما خیال دا دی چې د تنقید په موضوع په هغه کې شپږ و اته داسې مضامین وو چې خلک حیران کړو بالکل مطلب په ډیر نو موضوعاتو مثلا د ساختیات په موضوع باندې یو مضمون پکې وو مطلب د وجودیت په اړه داسې یو مضمون پکې وو داسې د جدیدیت او د په دغه اړه یو مضمون وو او د جدیدیت یا د پوسټ ماډرنیزم د اصطلاحاتو شرح پکې وو او ځینې مهمې افسانې او مهم شعرونه دا غو ترجمه پکې وي یعنی شاعری هم پاغه کې داسې و چې مطلب اته فیصد شاعری یا غزل او نظمونه چې دا غیر ډیر معیاري و یعنی موږ دا کوشش کړو چې پاغه کې به معیاري شان چې دی دا به مسایو نو هغه مجله دا غیر ریسپانس ډیر خرالو او پاغه مجله کې موږ یو دا فیصله وکړه چې په دې مجله کې به چې کوم زلمی شاعران دي کوم چې ښه شعر وایي ښه شاعري کوي دغه شاعران ته به موږ په دې مجله کې یو ګوشه ورکوو یعنی یو لس غزلې به ورکوو په هغه به مطلب یو صفه دوه لیکل کوو او دا ګوشه چې ده داغه د پاره به د ایوارد په توګه به واغه شاعر ته ورکو. داغه پذیرایی مور باندې کیږي او هغه بور باندې خوشالم شي او هغه برابر سیرم شي په سکرین باندې بم راشي. تر اوسه پوری موږ درې کسان داسې په شاعرانو کې رابر سیره کړي دي. زیم چې د چا کوم حق وي هغه باید چاک ته ورسي.
ایا صاحب دغه د کاظم خان شیدا په اړه کوم نمبر تاسو راوستی دی؟ دا تقریبا ډېره پنډ تقریبا څومره صفحې ده؟
دا یو زر واتیا صفحې.
یو زر واتیا صفحې. په دې کې څه ډول مقالې راټولې شوې دي د شیدا په اړه؟
خبره دا ده، اول سوال دا پیدا کیږي چې دا کاظم خان شیدا نمبر ما را وایستلو څله دا ضرورت مې ولې محسوس کړو؟
اړتیا ولې وه چې دا کاظم
خان شیدا نمبر را وایست؟ خبره دا ده چې زموږ کلاسیک چې کوم دي، مطلب په شاعرانو کې، مطلب خوشحال بابا دی، رحمان بابا دی، کاظم خان شیدا دی، حمید بابا دی، په دې کې په دا دوو کسانو باندې ډېر کار شوی دی، په خوشحال بابا او پر رحمان
بابا.
کاظم خان شیدا او حمید بابا دا دوه کسان لکه نظر انداز شوي چې وي، لکه خلکو چې اګنور کړي وي، لکه خلک چې ودې ته متوجه شوي نه وي. چلو د حمید بابا خو به دا خبره زه ومنم چې چلو نظر انداز کړی وي، خو د کاظم خان شیدا دا خبره زه نه منم. زیم کاظم خان شیدا دو آمدن او قصدن نظر انداز کړی دی. ولی چې کاظم خان شیدا دومره مشکل پسند شاعر دی، دومره مطلب دا هغه ژوره شاعری ده، دومره فکری شاعری ده چې د هر ما او شما لوستونکي د هغه په شاعری بالکل سر نه خلاصیږي. اوس مثلا زه یو شعر درته یم، دا شاعرانه تعلیم ده او یو شعر هم دی، وایي: باریکی د یار د طبقه منظومه،
باریکی د یار،
باریکی د یار د طبقه منظومه، ای شیدا نازک خیال را سکشینه. اوس د یار د طبی باریکانی نظم کول دا خو ځانته ډېر مشکل کار دی کنه، بیا د یار باریکانی دی کنه، د محبوب نزاکتونه کنه، هسې ته راټولیې او
پهغه
ای شیدا نازک خیال را سکشینه. په دا دویم مصرې کې دا د ده شاعرانه تعلی ده چې دا بیتا بل څوک نشي کولی. ته یو داسې نازک خیال سړی چې دغه باریکیانې راټولولی هم شي او نظم کولی هم شي او راټولولی هم شي.
نو له همدې امله تاسې دی انتخاب کړ؟
نو ما دی انتخاب کړو کاظم خان شیدا. په دې مې انتخاب کړو، یو خو د ده تعلق د خټکو د کورنۍ سره دی، د خوشحال خان خټک د کورنۍ سره دی، او دویم خبره دا ده چې دی د خوشحال رحمان حمید بابا نه بیخي یو ډیر مختلف شاعر دی، انتهایی مختلف. هغه په دې معنا چې دی د هندي سبک، یعنی دی له هغه سبک سره تړلی شاعر دی، دی د غالب غوندې مشکل پسند شاعر دی، د اردو غالب. اوس د اردو د غالب نه که د ده شاعري مشکله نه ده، نو اسانه هم نه ده.
د دغې مجلې د مقالو په اړه راته ووایه چې څه ډول مقالې پکې خپرې شوي دي، د چا مقالې دي؟ یوازې د لرې پښتونخوا د لیکوالو څېړونکو مقالې دي که نه دلته د برې پښتونخوا د لیکوالو څېړونکو مقالې هم پکې شته؟
دا د کاظم خان شیدا نمبر چې ما راایستلی دا زما دپاره د یو ډېر لوی چیلنج نه کمه خبره نه وه. نو ما دا وی چې دومره قداور او دومره لوی شخصیت او دومره مؤقر او معتبر شخصیت په هغه باندې زه نمبر راباسم، او زما غوندې به علمه بې کلمه سړی او د کاظم خان غوندې اوچت شاعر، هاو اټ از پاسیبل، دا به زه څنګه کوم کنه؟ نو ما باقاعده دا فیصله وکړه سنجیده چې زه به په کاظم خان شیدا باندې یو داسې نمبر راوباسم چې انشاءالله د هغه به ډېر ښه ریسپانس راځي، او د هغه د شاعري، د هغه د شخصیت، د هغه د کار او زیار به یو ښه مطلب څه ورته یې وایي بشپړه مطالعه به وي، او یو کوټلې مطالعه به وي، او په دې کې مطلب مختلف موضوعات دي. یعنی د بستانی مطالعه هم شوی دی، د شاعری شرح هم پکې شوی ده، او دارنګ د دا پر رباعیاتو باندې مطلب جنو شاعران لیکل کړی دی. اوس مثلا په دې کې د محمد صدیق پسرلی صاحب یو مضمون و په هیواد کې چرته پېښور کې چاپ شوی و، د لال باچا ازمون د هغه مضمون پکې شته، او څه نومې دی محمد معصوم هوتک هغه مضمون پکې دی، او د طاهر ځلان مضمون پکې دی. داسې د پېښور پرویز ماجور صاحب دی، ډاکټر دی، هغه هم ډېر لوستلی سړی دی، د هغه مضمون پکې دی. دا زموږ په جنوبي پښتونخوا کې ډېر کسان دي، انیف خلیل دی، مطلب د خیبر پښتونخوا، دا مشتاق مجرو دی، زبیر اسرت دی،
ډېر
مطلب اهم اهم کسان پکې دي.
کور ودان مهرباني. شاعر او لیکوال فضل الرحمن پاتسون وایي چې که څه هم د ادبیاتو او شاعرۍ په برخه کې باقاعده زده کړې نه دي کړې، خو څه چې لیکي له خپلې ذاتي تجربې راخلي او د زړه سکون پرې ځانته پیدا کوي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې.
فنکار
په هر غزل کې می خود ذکر د جانان راځي، سړیتا ولونه لومړی زړګی ته ګران راځي، د کار شروع کې مسلمانه بسم الله وایتل، د برکت لپاره نوم د پاک سبحان راځي، د چا په ټنډه کې چې هیڅ قسم تریووالی نه وي په ډېرې مینې د هغه خواته یاران راځي، خپلې کوټې کې به ضرور کړکۍ پرېږدي دیوال کې چې هم رڼا او هم پکې درته اذان راځي، ملګرو غونډه ورته لږه غوندې وځنډوئ، په واده کلک دی خامخا فضل رحمان راځي.
او فضل رحمان پاتون نن راغلی، له ده سره به په شاعرۍ وغږېږو. پاتون صاحب، لومړی خو دا خبره چې تاسو ډېر وخت کېږي شاعري کوئ، کتاب مو هم چاپ دی، خو ستاسو شاعري په هغه یو ډول روانه ده، ولې بدلون پکې نه راځي؟
هیواد صاحب، هر شاعر باید خپله یوه ځانګړې لار ولري، او باید څوک د چا په قدم لاړ نه شي. زیاتره شاعران به تاسو هم پیژنئ، او په دې برخه کې به مطالعه هم لرئ چې هغوی د بل په قدم روان دي، یعنی پخوانی شاعرانو چې څنګه شاعری کړې ده هماغسې روان دي، نوي موضوعات نوي خبرې په شعر کې نه دي راغستې. خو زما په شعر کې به دا بدلون نه وي راغلی چې یعنی زه د بل چا په قدم مې قدم نه دی ایښی. تاسو ته به بهتره معلومه وي، زیاتره چا مې چې شاعری لوستې ده اوري، نو زما په شاعرۍ کې نوي خبرې شته دي، نوي موضوعات شته دي، نو زه د دې نه بلخوا چیرته لاړ شم؟ زه په همدغه ما خپله ځانګړې لار لرم.
تاسو د نویو خبرو د کولو ادعا وکړه، دغه نوي خبرې ستاسو په شاعرۍ کې څه دي؟
هیواد صاحب، اوس یو نوي خبرې سره موږ داسې په لار روان یو، یو څه نوي، یو پیښه ګورو، مثلا یو پیښه ګورو یو ځای کې یو ترافیک مثلا رشوت اخلي، یو بل ځای کې دغه پسنته یو شیر جوړولای شي چې یاره دا رشوت ولې دوا اخیسته، یعنی په یو نوی کالب کې دغه یو شیر یو بیت لیکلی شي.
خو فکر نه کوي چې دغه د رشوت مسله دا د نثر خبره ده، یعنی که ته غواړې یو شی وغندې دغه کار شاعرانه کار نه ده. که د دې په ځای یو څوک راشي په دې مقاله ولیکي چې ولې خلک رشوت اخلي، علت یې څه ده، پایلې څه کېږي، او څنګه دغه ستونزه حل کېدلی شي، موږ خو نشو کولی په شاعرۍ کې دغو ستونزو ته حل لارې وړاندې کړو.
هیواد صاحب، ځینې خلک یې کولای شي، او زه ان شاء الله لاسبر یم، زه هم کولای شم، او دا به دا شاعري به د خلکو لا ډېره خوښه شي چې ته پکې همدغه خبرې. خو زیاتره خلک شته لکه تا چې څنګه وایي چې په نثر کې دا خبرې راولي، خو هغه شاعران یې راوستی نه شي، فکر کوم یعنی لوی دي نه پکې، هغوی دغسې هره خبره په شعر کې نه شي راغلی.
خو دلته دغه تفکیک باید وشي چې کوم موضوعات شاعري دي، کوم موضوعات د نثر دي، یعنی بیا په دې کې هم چې دغه کیسه شي ښه راځي، که خاطره ده ولیکل شي، که مقاله ده، کنه که موږ ټول موضوعات راخلو هغه په شعر کې وایو، فکر نه کوي بیا به د شاعرۍ هغه خوند پاتې نه شي؟
هیواد صاحب، تاسو ته به بهتره معلومه وي چې د شاعرۍ دپاره به یو ځانګړی کالب نه وي چې ته د شاعري په دغه دغه خبرو کې وکړي، هر څه کولی شي، هره خبره چې ته په شعر کې راوړې.
مثلا دغه ترافیکو مسله چې رشوت اخلي، دا که شعر شي زما لپاره به څه جالب وي؟
دغه به جالب وي چې یو بل شاعر به نه وي راغستی، او مثلا زه به شعر کې روانه چې وګوره زمونږ ترافیک مقصد رشوت یې واغسته، او په داسې یو ځای کې هغه موټر هغه ډرایور ته اجازه ورکړي چې هغه ځای د ودرېدو نه دی، د موټر د ودرېدو نه دی، مقصد دا یو نوې خبره شو مثلا.
دا نوې خبره کېږي پاتون صاحب، موږ خو دا خبره هم کوو چې د شاعرۍ او د عادي خبرو فرق باید وشي. که فرضاً موږ دا وایو چې یو ترافیک راغی رشوت یې واخیست کنه، دې ته هغه وزن قافیه جوړه کړو کنه، دا خو بیا د عادي ژوند خبره شوه. په دې کې هغه د شاعر خیال د شاعرۍ نور توکي پکې نشته دي، صحیح ده، واقعیت دی، دا کار کېږي، خو بیا هم عادي خبره ده.
یوازې په هنري ډول چې راشي کار څومره عادي وي خلکو ته خوند ورکوي.
او مثلا پاسون صاحب، تاسو په دغه موضوع کې کوم هنر خلکو ته وښه، یعنی څه ډول به هنري کوي؟
مقصد یو ښه دغه کې چې را جوړ شي، مقصد یو نویوالی پکې راشي. دغه
له کوم اړخه نویوالی څنګه پکې راتلی شي؟
خو نویوالی دا دی چې یو شعر ته خوند ورکړي، او ته ته خوند واخلي، هر سړی ته خوند اخیستی شي. مقصد یعنی بل چا به نه راوستي، ته راولي، او خامخا نویوالی پکې راځي.
اکثر نقادان دا خبره کوي چې شاعري هغه شاعري ده چې روزل شو ذوقونو ته خوند ورکي، یعنی هغوی ومني. سمه ده، دغه شاعري به هغو کسانو ته یو څه نوي او جالبه وي چې هغوی په شاعرۍ ډېر نه پوهېږي، او هغوی ته شعر یوازې وزن او قافیه ښکاري. خو فکر نه کوئ چې روزل شوي ذوقونه به دغسې شاعري ونه مني، چې هغه ډېره له حالاتو او ډېره له واقعیتونو متاثر وي او خیال پکې نه وي.
اوس ځینې ملګري رانه خپه نه شي، زیاتره زه پیژنم او زیاتره خلکو هم دا معلومات کړی دی، نو زه خو اوس داسې نشم کولی. زیاتره شاعران شته دی چې هغوی د نورو ژبې مثلا اردو انګلیسي د دې شعرونه ژباړي، خلکو معلوم کړي چې پلانکې دی، زه هغسې نشم کولی. ما دپاره دغه شاعري او دا ټولنیز شاعري څه مانا؟ همدغه د خپلې ټولنې انعکاس، همدغه خبرې دي، او همدغه زه راخلم او شعر کوم. نو دغه چې یو څوک پوهیږي په شعر باندې او د شعر نه خوند اخلي، هغه سړی به تحت می خوند اخلي. او که څوک داسې هر څومره پوخ شاعري مې خو چې د شعر په خپل شعر په معنا نه پوهیږي او مقصد خوند ترې نه شو اخیستی، نو هغه زما د شعر نه به خوند نه شي اخیستی.
تاسو وایئ چې کوم شعرونه چې لیکل کېږي یا تاسو لیکئ لاغونه خلک خوند اخلي؟
نه، زه دا نه وایم چې زما شعرونه دي د ټولو خلکو خوښ وي، هر څوک خپل مینوال لري.
خو دلته شاعري باید د مینوالو لپاره وشي کنه؟ شاعري په دې خاطر وشي چې موږ نوې خبرې وکړو، مهمه نه ده چې موږ مینوال پیدا کړو که نه کړو.
ما خو مخکې درته ویل زه چې دا ټولنیز شاعري کوم، هم د خپل ولست لپاره کوم. موږ تاسو باید هر هغه ټکی ته هغه خبره چې موږ د ټولنې په ګټه وي، باید هم په شعر کې راوړو، هم باید په نثر کې راوړو. نو دا کوم فرضی دغه نه دی چې ولاته دغه خبره راوړي او دغه په شعر کې نه راوړي.
پاتون صاحب، دا خبره هم کیږي چې مثال ځینې کلمات ځینې خبرې په شاعرۍ کې خوند نه کوي. فرضاً د اوبو پایپ ده، ته په شعر کې یادوي، نو دلته به څه خوند یو چاته ورکړي؟ یعنی مخاطب به د لاغه شعر څه خوند واخلي. خو که فرضاً ځینې کلمې داسې دي چې هغه شاعرانه شوي دي، که ته هغه کلمې هم اورې، هغه دې په ذهن کې لګیږي.
او دا خبره خو سمه ده، نو هر شی خو به نه راوړو شعر کې.
اوس به یو بل شعر درنه واورو پاتون صاحب.
سمه، تل غږ د هر کلی کوي راتلو ته خوشحالیږي، منې چې پښتانه تل میلمنو ته خوشحالیږي، خانان هم یو بچی غواړي چې خی وکړي پالنه، ساده غریبانان ډیرو بچو ته خوشحالیږي، او پرینوم د جګړه مارو رقیبانو ورته پلی، پښتون ګوره خبرو او جرګو ته خوشحالیږي، ځوانان سر له ماښامه اوده کیږي نه یارانو، ځوانان خو ډیر د نیمو شپو کیسو ته خوشحالیږي، پاڅونه د همزولو مخ کې ځان ورباندې ښایي، چې مستې له بنګړي راوړي بنګړو ته خوشحالیږي.
پاتون صاحب، ستا دو بیتونه زما یاد دي. یو به داس دی چې یوې ویلې چې زما یې غزلونه خوښ دي، بلې ویلې چې زما فضل رحمان خوښ دی، او یو بل بیت مو هم داس دی چې پیغلتوب مې په دې تمه باندې تیر شو چې پاسون فضل رحمان بغي ګرا کړی. شاعران اکثره تالی کوي د شعر په مختو کې. دغه تالی به څه ډول وستا په نظر فکر کوي چې باید واقعیت هم په نظر کې ونیسي کنه دې کولای شي ځان څومره لوی شاعر وخی څومره خلق په ځان په سیمه نه مړ وخی دا کوي شي.
نو دا کومه پروا نه لري مقصد ځان لوی په کې خو دې شي. دا خو شاعر اصل کې ډیر د خلکو اړ یو وای چې د خلکو د خپو خاورې ما کولای شي لوی دې په کې وکړم مغه ستا د زړه نه خبره نه وي خو ته دغه خبره کافی را برابر شي او بس لویم پکې کول شي عجزیم پکې کول شي او څه پروا نه کوي.
او دا مخ کې بیتونه مې چې ستا ویل دا رښتیا دي کنه؟
نه رښتیا و نه وینم.
که څوک وغواړي دغه ټولنیز موضوعات راواخلي لکه ته یې چې په شاعرۍ کې وایي او دا نه وي کې له کوم نظره دا نه وي کېدلی شي
خو هر څوک یې نشي کولی کنه. ما خو درته ویل اوس زما په هر غزل کې یعنی مقصد زه پنځه موضوعګانې پنځه بیا ته غزل چې زه لیکم زه په کې پنځه خبرې یعنی شعر کوم بیل بیل بیت کې کنه. نه 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 هغسې نه کوم لیکل نه کوم. هغه خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې شعر یو الهام دی او لیکل مې په ژوند کې نه دي کړي باور وکړه. هغه همداسې ماته نه 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 هغه خو بیا شعر خپله بیا تم چې شعر اوري یا لولي تا ته هم خوند نه ورکوي او که شاعر شاعر وي هغه ته هم خوند نه ورکوي. نو هغه لیکل خو دې چې وکړو نو بیا خو هغه شعر داسې شو چې لکه په زور چې تا جوړ کړی وي چې په زور د شعر جوړ کړ او بیا هر چا ته معلومات کېږي چې دغه شعر په زور باندې جوړ شوی دی مقصد الهام ورته نه دی شوی.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند اغیز خیندي. د زرپانی په ننې پانه کې وګمج بارخل لنډه کیسه خیرن توپ او بریاوی دراوروي.
زرپانه خیرن توپ او بریاوی کوچنی توپ ورغړید په مردارو تورو بویناکو او بو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته ټول له کثافاتو ډک لختي ته ودرېدل. یو د لختي پر ژی کېناست. په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورید. پورته یې وکتلس سترګې یې نه هیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ. چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې. لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې خو د کرکټ نوی توپ پنځلس روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل. خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه. ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت. زنه یې په خاورو ولګوله. لاس یې د لښتي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایا شکر. پروت ماشوم کې ناست له تورو اوبو را ایستلی توپ یې په ځمکه کې خود. لاس یې وخوځاوه. لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. یوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده. توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه. ټیټ شو. توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوې زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس دی جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته. ځای په ځای ودرېد. کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وایسته. بېرته شاته لاړ. منډه یې راواخیسته. توپ یې وار کړ. چیغه شوې شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ. خدا ځلې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ راواړاوه. توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ. منډه یې واخیسته. تیز و. د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغه شوې اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ وو. یوه یې وویل مړه دا ماجره عجیبه خلک دي په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل. هډو ته وای چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورل کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول. د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل. په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرحم زمون جکرو پنڑی کے اتلانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، بریام مبارک شازڑ ورو افغانانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو، بیرغ زمون جکرو پنڑی کے اتلانو، زمون کهرمانانو، زمون کهرمانانو.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال دویمه برخه ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزاده درته وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ محمد صالح الکوزی دویمه پاتې برخه. دا سیخکاری چې شیخ صالح د شاګردانو او مخلصانو یو لوی حلقه درلوده او د اشعار اقوال او احوال به غولیکل. د پټي خزاني مولف پر یو کتاب حواله ورکوي چې تحفه صالح نومو، او دا کتاب د شیخ و شاګرد ملا علایار د په نامه لیکلی وو. او په دې کتاب کې د شیخ صالح احوال، اشعار او اقوال راټول شوي دي چې و مجموعه وه، چې محمد هوتک له هغو اشعارو څخه یو لوړ غزل را نقل کړی دی. د شیخ صالح له غزلونو څخه ښکاري چې دی د پښتو ژبې داسې یو شاعر دی چې شعرونه یې د هنري ښکلا له مخې د منځنۍ کچې شعرونه ګڼل کېدای شي. ښکلا یې ساده او روان دي او د کندهار د پښتو محاورې یوه نمونه ده. سره د دې چې د کلام اساس تصوف، عرفان او د خدای مینه ده، خدای دا مفکوره په غنایي او تغزلي الفاظو کې رانغاړي. خوګوریدونکو، هغه غزل چې محمد هوتک د دول اشعارو څخه نقل کړی دغه دی: چې په زړه یې غشي څرخ سي د چشمانو، چې په زړه یې غشي څرخ سي د چشمانو، روغ به نسي په دارو د طبیبانو، چې نور تن لرنز خلاص په زړه رنځور وي، چې نور تن لرنز خلاص په زړه رنځور وي، دا د زړه دارو جوړ نکړه حکیمانو، مگر الله چې حبیب دی هم طبیب دی، مگر الله چې هم حبیب دی هم طبیب دی، کارسازی کا د خوارانو رنځورانو، هیڅ اثر را باندې نه کاندي عالمه، هیڅ اثر را باندې نه کاندي عالمه، خویل درو گوهر د نصیحانو، نصیحت زړه غواړي زړه نست ګوګل کې، نصیحت زړه غواړي زړه نست ګوګل کې، زړه می وړه په منګلو خبرو یانو، کسالې خوندې د زړه په وینو پای، کسالې خوندې د زړه په وینو پای، نور دولت پر دنیا نستا طالبانو، چې په زړه یې غشي څرخ سي د چشمانو، روغ به نسي په دارو د طبیبانو.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د یولسم سرود په لومړۍ برخه کې مو واورېدل چې د کک دربار ته د ساکانو للوري د همایو خوم ډالۍ شوی و. دا چې د یولسم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
یا
یو سپاهی په دروازه کې راخکاره شو. په ادب او په تعظیم یې داسې وویل، زموږ سالاره، زما عمر دې همستا شي. له زرنګه یو لوی خم دې چا راوړی، کوم غلام د اوښ په شا را اړولی. ساقي پاڅېد چې کار د خم سنبال کړي، ویل دا د ساکستان اصیل شراب دی، تر دې ښه خو ما به نه وي په جهان کې، د سالار د خلوتونو غم به مات کړي. زم چې خم تر میخانې د ماڼۍ یوسم، د سالار په نامه ښکلې ډالۍ یوسم. په پرتم له ځایه پورته پهلوان شو، لاس یې پورته کړ ساتونکي ته چې ولاړ شه. بیا یې وویل ساقي ته چې خم راوړه، څه دې نه وي په دې خم کې چې ستا یې، دا د کومې زمانې اصیل هما دي چې داسې رسیدو ته په خندا یې. راوړه خم چې د هما عطر یې نوش کړو، له خاطر څخه مو ورک د غم خروش کړو. زه به ووینم چې دا څه رنګ هما ده، جوړه کړې چې پرې تاسې دا غوغا ده. ساقي ووت چې خم راوړي د شرابو، د کک زړه کې نوې تنده پارېدلې. له زرنګه د راغلي خم هما ته ګوره، ها کمې د غم لښکر تالا کړي، ګوره ها کمې د غم لښکر تالا کړي. کمې ژوبل زخمي زړه ته ټکور راکړي، کستومانه روح ته لږ تسلا راکړي. ځوان ساقي به په سوغات ونازومه، ځوان ساقي به په سوغات ونازومه، تږی زړه به په ډک خم خړوبومه. څو کسانو د تالار دروازه واکړه، عجیب خم یې کجاوه کې رانیولی. دومره لوی خم کک پخوا نه و لیدلی، سینګار شوی په غمیو په رنګ ښکلی. میناتور پرې د ګلونو انځور شوی، لاژوردي رنګ ګرد چارپیره پسوللی. په احتیاط را روان کړی غلامانو، د کک سترګو یې ښکلا ونازوله، د زړه اور ته یې سړه چینه موندله. خم یې راوړ، مخامخ یې کک ته کېښود، د ساقي سترګو کې پټه څه برېښنا وه. ساقي ډېرو ولولو پسې اخیسته، خوشحالي هم اندېښنو پسې اخیسته، چې هما به د کک خوښه شي که نه شي. خدای زده چا ده رالېږلې له زرنګه، دا د کوم یو اشنا د لاس ډالۍ ده، د سالار د روح زخمونو ته پټۍ ده. ساقي بیا د خپل بادار درناوی وکړ، په ستاینه د هما یې بیا خوله واکړه. د بادار عمر د اوږد شي تر ابده، له زرنګه د استازي پیغام دا و، له ملګریو یو ملګري د سالار کک رالېږلې دا ډالۍ تا ته ځانګړې، چې په خپل بختور لاس یې سرپوښ واکړې. لومړنۍ وږمې یې پورته په نڅا کړې، کک حیران دی دې عجیبې معما ته، کوم ملګری مهربانه دومره ډېر دی چې یوازې یې په یاد له ټولو هېر دی. دا د ښکلي ذوق خاوند ملګری څوک دی؟ د هما په خوند مین ښاغلی څوک دی؟ پر خم ایښی لوی سرپوښ دی د سرو زرو، پرې راتاو دی مهر و موم د څو شهپرو. کک ګام پورته کړ او خم ته ورنږدې شو، په ځیر ځیر د ښکلي خم په نندارې شو.